دا ټوپک څنګه راغلی دی؟ ټوپک نه وزیرستانیانو ایجاد کړی دی، نورو پښتنو
ضرور. تا خو له خیره چشمه چوری دی، تا خو زما په خیل زما په شان سرګې د سلور دی.
ځوانان تشدد ته راپاروي،
داسې دي چې دلته خوشپالونه او منتونه او دا ډېر شیان ډېر وشول.
په افغانستان کې د علم او د پوهې غږ دب کی
دا غواړي چې دا ځوان کول راواخر
چې دغه د مشال یو خوب و.
په پردي جنگ کې مو خپل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنی.
اردن کو کتن کو استری مشی پر دی هیل چی روغ جوړ وبستی. د فروری په یو لسما په ساينس او ټیکنالوژي کې د جنو او خزو لاسراولنی هغه په ټوله نړۍ کې و مانزل شولې. دا براسی حال کې دا چې په افغانستان کې د جنو په تعلیم بندیز دی، دا پنځم کال روان دی. بلخوا هم د فروری په یو لسما د جنوبی افریقا او د افغانستان میچ و د کرکټ، نو افغانستان هغه لوبه وبایلله. نو اوریدونکو کتونکو ستاسې نه به همدغه پوښتنه وي چې د په دغه ورځ باندې د افغانانو سوچ سو، آیا دوی د کرکټ میچ په بایللو ډیر خپو او کنا د جنو په تعلیم باندې په بندیز ډیر خپو؟ نو دغه ستاسو لپاره پوښتنه ده. د ویډیو لاندې خپلې څرګندونې لیکلی شي. دغه راځه تاسو موږ سره د ټلیفون، واتس اپ او وایبر د لارې هم پروګرام کې برخه اخیستی شي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00420221210. دغه سي واتس اپ شمیرې دي 00420221410. اوریدونکو نن موږ پر دې خبرې کوو چې په ساينس او ټیکنالوژي کې د ښځو ونډه درلودل څومره مهم دي، او پر دې هم خبرې کوو چې له تعلیم او ساينس د ښځو بې برخې کول د یوې ټولنې په تاوان څومره تمامېدی شي. دغه راز د سره په اړونده موضوعاتو خبرې کوو. موږ سره له جرمني افغان ساينس پوها ډاکټر محمد تنها، هغوی د واتس اپ د لارې راغلي دي. تنها صاحب ډېر ډېر ستړي مشي. ډېره زیاته مرنه ساسینا. او موږ سره له پېښوره مدني فعاله د ښځو د ځواکمنولو لپاره د جوړ سازمان واک تحریک مشره مخکخه کندي ساپۍ صاحب، هغوی هم راغلي دي. ساپۍ صاحب تاسو هم ډېر ډېر ستړي مشي. ستاسو نه ډیره زیاته مننه. اوریدونکو بیا هم تاسو ته زه ویم چې ما وختي څه معلومات کول، نو یوازې په دې وروستیو کلونو کې که تاسو وګورئ په 2018 اتلسم شلم دویشتم درشتم، په دې کلونو کې د افغانستان د جنو د روبوټ جوړونکي ټیم څومره لاسته راوړنې درلودې. په یو کال کې هغوی دویم پوزیشن راغلی، په بلکې لومړی پوزیشن راغلی دی. بیا چې کله د کورونا ناروغي راله، وبا راله په 2019 په اخري ورځو کې، او بیا په شلم کې ډیره شوه، نو په هغه وخت کې هم افغان جنو د کم د ساخستو مشینونو هغې جوړولو کې دغه د روباټک ټیم برخه اخیستې. نو دا هر څه مې دې لپاره تاسو ته ویل چې موږ په دغه اړه باندې یو راپور هم لرو چې څنګه افغان د روباټیک ټیم هغی افغانستان وتل، کله چې افغان طالبان هغه واکمن شو، کابل کې جمهوری حکومت رنګ. نو د ملمنو په اجازه باندې او د کتون کوریدونکو په اجازه باندې زم چې لومبه منګه دغه راپور واورو او وی ګورو چې څنګه دغه افغان جونا هغه د روباټیک ټیم چې کومې غړي وي هغوی له افغانستان ووتل. او بیا هم زه تاسو ته وایم چې دا رپورټ موږ هغه ورځو کې تیار کړی دی، نو دې کې دغه معلومات زاړه دي.
د نورو زرګونو افغانانو په څیر د روبوټ جوړونکي افغان ملي ټیم لس جنکۍ هم له افغانستانه په وتلو کې بریالی شوې. له هېواده په وتلو کې د افغان جنکو سره د یولسو بچو مور امریکایي میرمنې ریناو ډېره مرسته وکړه.
زه چې سحر پاسې د مو خبر شوم نو ډیره ویریدلم چې دوی په خطر کې دي. داسې احساس مې وکړ لکه چې زما بچی په خطر کې دي. نو چې د یوې مور بچی په خطر کې وي نو هغه به لازمی د شغورلو هڅه کوي.
ریناو د امریکا په هارورد پوهنتون کې د خلایي پروګرام د سانګې مشري کوي او په 2019 کال کې یې په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره د روبوټ جوړونکو افغان ملي ټیم د جنکۍ امریکا ته ورغوښتې وې چې پکې یې دوی د سپینې ماڼۍ سیل ته هم بیولې وې. په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د کابل نیولو وروسته زیاتره افغان جنکۍ او میرمنې د خپل آینده او په خاصه توګه د زده کړو په هکله اندېښمنې دي. ریناو په مورنۍ جذبه د دې ټیم د جنکو له افغانستان د وستلو لپاره هڅې پیل کړې.
ما امریکایي سینیټرانو نورو لویو چارواکو ته ایمیلونه واستول او د دوی د راوستلو لپاره مې له هر چا سره رابطې شروع کړې. همدغه وه چې یوې ملګرې مې راته وویل د دې جنکو شخصي معلومات او پاسپورټونه راوستوه، زه کوشش کوم چې سلاره ورته جوړه کړم.
د روبوټ جوړونکو افغان ملي ټیم د لسو جنکو سفري اسناد برابر شول چې د کابل ښار د غیر یقیني صورتحال او په ایرپورټ کې د ګډوډۍ باوجود د قطر سر ښار دوحې ته تلونکي الوتکې ته په ختلو کې بریالی شوې. د جنکو ته لاله وړاندې امریکایي پوهنتون کې د زده کړو لپاره د سکالرشپ یا بورس وړاندیز شوی، خو لا هم دوی د خپل راتلونکي په اړه کوم خاص پلانونه په پام کې نه لري. د دې ټیم لږ تر لږه نورې 25 غړې لا هم په افغانستان کې دي چې د وستلو لپاره یې د رینو هڅې دوام لري.
زه د اوکلاهوما ښار اوسیدونکي یو موریم، هیڅ تجربه نه لرم، خو دومره به درته ووایم چې زه به مایوسه کېږم نه او تر هغې به په آرام نه کینم چې دوی ټولې مې ژغورلی نه وي.
اردونکو کتونکو، بیا هم تاسو ته چې دغه ریپورت زوړ وو په 2020 کې چې کله افغان طالبانو کابل ونیو او د افغانستان د روباټک ټیم د جنو هغه له افغانستان ووته، نو په هغه وخت کې دغه ریپورت مونږ جوړ کړی وو. نو دغه معلومات دي کې زړه دي او اوس هم پر دې راځو چې د پروري یو لسمه هغه په ساينس او ټکنالوژي کې د خزو او جنو د لاسترولنو په توګه ومنځل شول چې دوی دغه کمی لاسترولنی د هغه ومنځي. خو په داسې حال کې په افغانستان کې د جنو په تعلیم باندې چې شپږم ټولګي نه پورته لري په هغه بندیز دي. تنها سبو لومبه هم تاسو ته راځم، نورې پوښتنې هم لرو، خو لومبۍ پوښتنه چې ما کوم اوریدونکو او کتونکو ته هم یو خو دی، دغه دا چې د پروري په یو لسمه باندې افغانستان او جنوبی افریقا میچ وو، په هغې کې افغانستان ماتې وخوړله، نو په هغې خلک ډېر خفه وو کنه؟ د جنو په تعلیم چې کوم بندیز دی په دې باندې افغانان ډېر خفه دي.
متاسفانه واقعیت خدا چې په کرکټ ډېر خفه وو او حتی کېدای شي 99% افغانان په دې باندې خبر هم نه وو چې یو لسم د فبروري په ساینس کې د نجونو او میرمنو د ونډې نړیواله ورځ ده چې ملګرو ملتونو دخوا هغه هم د دې لپاره چې دا نجونې وهڅوي، میرمنې وهڅوي چې ساینس کې ونډه واخلي، دا ورځ نظر کېږي. خو واقعیت دا و چې په کرکټ ډېر خفه و او ډېرې باسم پرې کوله، د نجونو د ساینس په اړه باندې تقریبا هېڅ باسم نه بس.
دا څومره خطرناک خبره ستاسو په خیال باندې؟
زه فکر کوم دا د خطر اندازه خو هغه وخت معلومولی شي چې موږ اول یو په دې اړه باندې یو څېړنه او سروې وکړو. خو که د خطر د اندازې نه لږ را دې خواته سو، اصلي ستونزه دا ده چې په ټوله نړۍ کې د ښځو ونډه په ساینس کې یو په دریمه ده. معنا دا چې 30-35 سلنه پورې ښځې په ساینس کې دي او په تیره بیا په افغانستان کې او په مخبوده هوادونو کې دغه سلنه لا هم پسې کمه ده، تر لسو نم کمه ده. د دې بیلابیل لاملونه دي، یو هم نه دی، یو لامل هغه کلتوري باورونه دي، زاړه باورونه دي چې پیپلي کارونه ښځې نشي کولی. نو بنان په ښوونځیو کې هم حتی کله کله په غیر ارادي ډول باندې استادان جنو ته وایي چې تاسې به معلمان سئ یا به ډاکتران سئ. نور داسې تخنیکي ساحو کې چې که حتی میرمنې یا نجونه علاقه موښیي، دوی وایي ورته وایي چې ته خو ښځه یې دی، تا یې په دې کار باندې څه دی. ما لور خپله په پراک کې استوي ټکنالوژي کې سبق وایي، هغه ته اکثر او د مو خپلوان دوستان ته چې پښتنه نه کوي ته شی وای منجلې استوي ټیکنالوژي ته ګوره استوي ټیکنالوژي ته ګوره دا یو ناسم باور ده او دا ناسم باور د موږ له روزنې نه رامنځته کیږي. موږ باید منحیث د پلرونو په کورونو کې دغه روزنې دا بنسټ بدل کړو خپل اولادونو ته زمانو ته او لوڼو ته دواړو ته دا په ذهن کې ورکړو چې ښځې یا مېرمنې د سړو په شان تخنیکی برخو کې زده کړې کولای شي، تخنیکی برخو کې کامیابېدای شي. یو مشکل دا ده چې په دې برخه کې رول ماډلونه کم دي د ښځو. مثلا په فزیک کې که زه درته وایم چې ما رشته ده، خلک سړي آینشټاین نه پوهېږم اوپنهایمر دا زښته ډېر خلک دي، خو د مېرمنو په ساته یوازې مثلا ماري کیوري ده. نو دغه رول ماډلونه چې کمی دا انسان په سایکولوژیک ډول باندې لاغه رشتې سره علاقه راکموي. خو برعکس مثلا په ټولنیزو علومو کې یا په ادبیاتو کې د میرمنو رول ماډلونه زیات دي. ډېرې شاعران میرمنې شته، سیاستوال میرمنې شته. نو هغه نجونه هغه د رول ماډلو کمایم ده او دې اړه باندې باید موږ منحیث د والدینو نجونو ته وایو چې مثلا ماري کیوري په شکل باندې هم ساینس والی په تاریخ کې موجوده وي او اوس هم ستا په نړۍ کې تاسو که وګورئ ډېر ریسرچ بنسټیز ریسرچونه چې خصوصا د میرمنو د صحی یا د روغتیایي مسایلو په اړه دي، ډېرې هغه رهبري ښځې کوي. نو دغه په اړه باندې له ماشومانو سره خبرې کول په کار دي، د دوی سایکولوژي دې ته اماده کول په کار دي او له معلمانو نه دا یو ډېره جدي هیله ده چې لطفاً میرمنې مه ډسکریج کوئ چې ورته وایي ته میرمنه یې د تا یې په تخنیکي کار څه. نو دا هغه اصلي پیښه ده، ریښه د جنجال په هغه کې ده. نو دا چې څومره تاسو وویل څومره خطر ده، ټولنې خو هغه وخت مخته ځي چې یوه میرمن باسواده شي. کنه که یو سړی باسواده شي خو پخپله یو شخص ته د ځان د کریر دپاره یو څه کړي، خو که میرمن باسواده شي ټول فامیل ورسره باسواده کوي. چې فامیل باسواده شو ټولنه باسواده کی. نو اوس که دا میرمن بیا انجینر یا باستوي فزیکدانه یا بیولوژیست یا کیمیادانه یي، دا بیا دا ټول فامیل ورسره په همدې شکل باندې باسواده کیږي، البته ساینس سره علاقه پیدا کوي او بیا سوکه سوکه دا خپله ټولنه هم دې علاقې ته سوکه سوکه لاره برابر.
سمه. او بیا هم زه اوریدونکو کتونکو ته وایم چې ملګری ملتونه هم وایي چې کما د خزو ونډه ده هغه ډیره زیاته مهمه پر دې هم ده چې کم راتلونکي نړۍ چې با په کم شکل کې اوس رامنځته کیږي، نو پاغه کې با د ساينس او ټکنالوژي دور دی. نو هغه وایي چې په دغه کې باید خزې له سړو سره برابر وي. نو دغه سي د سړي د نړۍ چې کم اساسي دي، د نړۍ کې چې څه موجود شیان دي چې پاغه کې د خزو د سړو مر برابر ونډه وي. نو سابه سي تاسو راځم څو مورز دا چې ما دغه پوسټ کړی دی چې موږ با ساينس او ټکنالوژي کې د خزو په رول باندې خبرې کوو، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جنو په تعلیم باندې بندیز دی شپږم ټولګي نه پورته. نو اکثر څوک لیکي چې تاسو په اپسټین باندې خبرې ولې نه کوئ، تاسو چې کومه دی په پلانکیسیز باندې ولې خبرې نه کوئ، تاسو په دې سیز باندې خبرې ولې نه کوئ. نو دوی دا سوچ کوي چې ګینې دا موږ د یوې ټولنې یا د یو قام یا د یو ملک د بدنامولو دپاره دا پروګرامونه یا دا خبرې کوو. نو دغه خلکو د څه وایي چې ستونزه خو په دغې باندې نه حل کیږي که پرس که موږ په پردو مسلو باندې پردو کیسو باندې خبرې کوو باسونه کوو، نو هغې نه بس موږ خپله مسله حل شي.
د بله مرغه زمونږ په ټولنه کې منفي سوچونو ته ډېر زیات د خلکو پام دی. دا د مونږ دا نشو ویلی چې دا د خلکو په کې ډېر هغه د مونږ که وګورو دا سلو کل یو پیړۍ نه ډېر په افغانستان کې داسې یو حالات راځي چې یو دور ښه وي، په کې ترقي کېږي، تعلیم ته مخه کوي خلک. لکه د امان الله خان د وخت نه که مونږ وګورو د هغې پسې سمدلاسه داسې یو رژیم رشي چې هغه بیا دغه ټولې لاسته راوړنې د منځه وړي او بیا هېواد د تیارو سره مخ کوي. بیا هغې نه وروسته بیا یو داسې یو حکومت رشي چې هغه هلې ځلې وکړي. هغې نه وروسته بیا داسې لکه جهادیانو په نوم داسې یو ډلې راشي چې اواته تنظیمونه په یو ملک او اواته تنظیمونه په بل ملک کې هغوی په افغانستان کې ټول ورځ جنگونه او دربدری او دغه بیا دغه سی او ښه حالات راغی. موږ وګورو هغه کوم ښه حالاتو کې چې هلته ډېر زیات خلک دې ته لیوالي چې د هغې خویندې میندې تعلیم وکړي او تعلیم ته هغې ته اجازت ورکوي. اکثره ځایو کې چړې او ښځې تعلیم کوي. د افغانستان خلکو باندې که حالات ښه شي دوی په امن کې پرېږدي. دوی ډېر زر ترقي کوي. خو د بده مرغه موږ باندې ډېر زر ډېر ناوړه حالات راځي او دا ډېر په ورو ورو کار شوی دی په د افغانستان په خلکو چې اوس بالکل هلته دغه شعور د منځه تللی. تاسو مخکې د تنها صاحب نه پوښتنه وکړه چې خلک ډېر د کرکټ په بایللو خفګان ذهن کړی دی که د ښځو په د تعلیم نه بې برخه کېدلو د ټولنې نه د کار او د ټول هغه بنسټیز حقونو نه بې برخه کېدلو. موږ چېرته وانه ولیدل چې سړی واقعا ډېر په یو دوه یا د ګوتو په شمار خلکو که په دې یو خفګان هغه په سوشل میډیا ښودلی د دې لپاره چا مبارزه نه ده کړې. آواز نه ته پورته کړې. په افغانستان کې موږ ډېر زیات خلک دي هیڅوک د دې لپاره آواز نه پورته کوي. درحالی چې دا د یوې نجلۍ د تعلیم نه بې برخه کېدل د هغې فردي شخصیت ته زیان نه رسوي بلکې د ټولې ټولنې ته زیان رسوي. د ټولنې پرمختګ، سیاست، تخنیک هر څه کې ټولنې ته زیان رسیږي. خو لا تر څو د افغانستان خلک بدبخته نه زموږ خلک یا خو ډېر په بدبختیانو کې گرفتار استو دي. چار څه دی دوی نه غواړي یا نه کوي یا په هر دلیل چې د ښځو حق لپاره هېڅکله دوی آواز نه دی پورته کړی. دا هغوی دا ګڼي چې ښځې دی په کورونو کې بهترې دي. په دې توګه دغه ټول بدبختي د دې خبرو د لامل دی.
سمه تنها صاحب استاد وختي زما خبرې کېدین. تاسو ویلي چې جونا یا خزی رول ماډل داسې نشته په ساینسي نړۍ کې. خو اسې ما دا تپوس کوم چې او تاسو دا خبره هم وکړه چې په خاص توګه مور پلار هغه خپل بچی نه انکرج کوي نه تشویقوي چې هغوی ساينس ته لاړ شي خاص توګه جونا. نو ما پوښتنه دا ده چې د بیا په افغانستان هرات کې چې کومه د روباټک ټیم وو ډله وه په هغه کې خو زیاتره جونوي. او ما چې څنګه وختي وویلي چې په دې شپږو کالو کې ما صرف د دوی دا کار کته نو دوی دومره ډیر کار کړی دی. څه وایي چې د دغې څه وجه ده چې افغان جونه پښتني جونه په ساينس کې دومره مخکې دي؟ یو دویم دا خبره تاسو خپله هم وکړه چې ستاسو لونه هغه هم په ساينس ډګر کې زده کړې کوي. او درېمه پوښتنه دا ده که پرس که دغه جونه پرېښودل شوی وي نو څه ګوري چې دوی نه به څه څه جوړ شوی وي؟ دوی به څه کارونه کړی وي؟
او د روباتیک ټیم په اړه باندې زه وایم کله کله داسې ده چې یو فرصت داسې برابر شي چې هغه د استعدادونو ودې ته یو ظرف رامنځته شي. دکې چک نه شه چې موږ روباتیک ټیم پیغلې ډېرې با استعداده وي چار جای دي. خدای دې آبادې لري، خدای دې اوبه یخې ډوډۍ ګرمه لري. هغه یو د یو اس آی ډی پروژه وه د امریکا سفارت لخوا تمویلیده. نو هغه لځکه ښه وده وکړه لځکه هلته مالي منابع موجود وو. په جمهوریت کې حتی د افغانستان په ټوله بودیجه کې تر اخره پورې د ساینس او څېړنو دپاره کومه ځانګړې بودیجه یا کوډ موجود نه وو چې دا پخپله ښیي چې هغه لیوالتیا څومره کمه وه. دا خبره ما د جمهوریت وخت کې هم څو وارې کړې وه میډیا او ملګرو دوستانو ته چې ساینس پخپله په هوا نه راځي. یو څوک به صحیح دی چې دا وړتیا لري چې ساینس زده کړي، ساینس وکړي، خو هغه منابع ته اړتیا لري او هغه منابع هم مالی هم معنوي دي. مالی برخه دولت په غاړه ده، معنوي برخه د عامو خلکو په غاړه ده، زما په غاړه ده، ستاسو په غاړه ده، د اغلې صافی په غاړه ده، ټولو په غاړه ده، د هر شخص په غاړه ده. نو د کیسه څنګه چې دا د روباتیک ټیم باید ډیر مخ په ډیر خطلله و ډیر مخ ته تلل وي حالت ولې د سرامنس سو چې دوی ونه ته ولا سو کولې سو یو خو موږ پیو چې په افغانستان کې وسال څنګه ده. د دې ترڅنګ واقع تاریخ دا ده چې هر نظام په افغانستان کې راغلی ده. هر څوک راغلی یا ریښه راغلی یا بد راغلی دي یا اوس طالبان غوندي دي یا مخکې جمهوریت غوندي دا خلک څوک دي داخله مریخ نه راځي. لسپوږمۍ خو نه را ډیسند کیږي. همدغه د افغانستان خلک دي، دغه افغانستان وګړي دي، دغه وګړي چا روزلي دي؟ خو ما او تا روزلي دي. بیا هغه مخکې چې ما اوله خبره وکړه، د مور او پلار مسؤلیت ده، موږ دغه خلک د خپل اولادونه په یو سالم فکر باندې وروزو. هېڅ دې ته اړتیا نشته چې خلکو نکیلې وکړو چې ولې څوک دفاع نه کوي. چې نسل روغ وي، نسل ګور ډېر زیات وږي هېوادونه په افریقا کې شته چې د بېګا ډوډۍ، خو هماغه د سارو د بېګا ډوډۍ نه را پرې کوي ساينس او ټکنالوژي د ودې د
ستاسو د خبرې په تایید کې. د پاکستان د ډان رسپان یو پروګرام او دما کتنو په هغه کې هغه کوربه چې کوم دی زرار کوړ، هغه دا خبره کوله چې په پاکستان خبره کوله، په پاکستان کې چې په ودونو په غم خاده چې څومره خرچه کیږي دومره په ساينس پای نه کیږي. نو ساينس ته دومره لومړیتوب نه ورکول په پرمختللي پرمختلونکو هیوادونو یا ډیولپینګ کنټریز چې څنګه وایو ترقی پذیر ملکونو کې، افغانستان پاکستان، نو څه ګوري چې په دغه سه هیوادونو کې ساينس ته توجه نه ورکول دا څومره په تاوان تمامې دي؟ شي په خاص توګه کومګا بیا هم د خزو د جنو خبره وکړه.
تاسو دا مومن صاحب کتا سه غواړی په سیستم پیړۍ کې د نړۍ په اقتصادي، سیاسي او ټولنیز معادله کې یو مهم ضریب پاتې سي، هغه د پاره یو لار موجوده ده. هغه دا ده چې تاسو باید په ټکنالوژي ځان سنبال کړئ. نن سبا کوم هیوادونه چې اقتصاد غښتلی ده، پوځ غښتلی ده، په موږ تاسې باندې حکومتونه په ډېر اسانه بدلوي را بدلوي، هغوی بل هیڅ غټ ظرفیت نه لري له دې پرته له دې چې دوی په ساینس باندې پانګونه کړې ده، ساینس زده کړی ده، او دغه شی په پیسو پورې مړه نه لري. عربي هیوادونه پیسې لري، سعودیان پیسې لري، اماراتیان پیسې لري، قطریان پیسې لري، خو د نړۍ د سیاست، اقتصاد او ټکنالوژي په معادله کې تقریبا په هیڅ په ذریب حساب نه دي. او علت یې دغه ده چې یوازې پیسې نه دي، اصلا د سایکولوژي، انساني سایکولوژي باید د ساینس زده کړې ته آماده شي. موږ تاسې په سیمه کې له ډېر مودې راهیسې مشکل دغه دی چې د ساینس د ترویج دپاره، د ساینس د زده کړې دپاره، د ساینس د خلک د ساینس سره د آشنا کولو دپاره اشخاص من حیث د مور و پلار، من حیث کلی د مشر، یا ما غوندې کس، یا تاسو غوندې کس، اصلا خبره نه پېږي. د ساینس کیسې، د پیتاو کیسې موږ ته تر ساینس ډېر خوند راکوي. نو د موږ اصلي د زګمز بیخ په روزنه کې ده، او دغه باید له بیخه بدل کړو.
سمه ساپه صاحب، تاسو د تنها صاحب خبرې واورېدې، څه ګوري چې په دغه ټولنه کې څومره وخت، انرژي هغه د خزې کنټرولولو ته ورکړل کیږي چې نن خزې کټواک وکړو، نن خزه بار تر وته، نن خزې چې کومه دی هغوی دا غوښتنه وکړه چې موږ دې په جرګه کې برخه راکړل شي، چې دوی څومره وخت او انرژي په دې باندې مصرفوي چې خزه کنټرول کړي؟ آیا دومره انرژي دوی په ساينس او ټکنالوژي باندې لګوي کنه؟
سړی دې خبرو ته پام نه دی، او ښځې ته دا ویل کېږي چې دا د ښځو د ماشوم راوړلو یو ماشین په توګه هغه ته کتل کېږي، هغه ته دا وخت نه ورکوي او نه دا اجازه ورکوي چې هغه ووځي، تعلیم وکړي، ښوونځي ته لاړ شي. نو همدا دی چې داسې حالت دی. زه خو هر تل وایم دا خبره بار بار منګو چ ناکامورا د جاپان راغې مونږ ته یالي وستل په افغانستان کې، او زمونږ خپل خلک کچاور ته پیسې ورکړې، کچاور ته د این جی او په نوم فنډ ورکو، هغوی خپل هغه کوستو مسو کې کار کوي، کنه هیڅ سم نه کوي. یوازینی کار چې دوی کوي هغه صرف دا دی چې که ښځه په جرمني کې هم ټکرای لري کو، دوی ټوله ورځ هغه پسې منفي خبرې کوي. که ښځې په مقصد یو افغان ښځه چې هر چیرته، خصوصا کله دوی د قوم خپلې، نو هر چیرته خپل پزړه غوښتله ژوند کې، یا هغه کم کویدات یا کم لائن چې دوی راخلې کاغې نه سرغړونه وکړه هغه په خلاف ډېر ښه په یو لاس آواز پورته کوي. خو هېڅکله د خپل بقا لپاره د خپلې ټولنې لپاره د خپلو خلکو لپاره داسې په یو لاس آواز نه دی پورته کړی. خپله هم موږ دا نه وایو چې هغوی د ژوند باندې بد اغېزه نه کوي. بدبختانه د ټولو ناول د هغوی په ژوند ډېر بد اغېزه کوي. که مري هم ډېر هلکان سړیان مري دواړه طرف نه جنګ دوی دخیل وي دوی وژل کېږي. نو د بده مرغه د دوی که دغه خپل څه سرزوریانې څه بد رواجونه که دوی پرېښودل او د یو انسان په توګه یې خپله هم تعلیم ته کوشش وکړو او خپل د کور کې چې څومره خویندو میندې د دوی د لاس لاندې دي او د دوی د اجازت پورې تړلي دي هغوی ته هم د یو انساني ژوند لپاره هغه ټول هغه انساني حقوقونه ورکړي تر څو په ساینس او په ټیکنالوژي سنبال شي. اوس په دور کې په ټوله دنیا کې که جنګونه هم کېږي همدغه ټیکنالوژي پکې مخکښه ده. درحال چې په افغانستان کې سم نشته موږ دغه یو ډله روبوټ سازې جنکۍ لرله یا دغسې یو څو تنه موږ لرو اوس په فعلني په اوس وخت کې. درحال چې موږ مخکې د پولیټکنیک په نوم یوه اداره پوهنتون لرو چې هغه کې هم ډېر زده کوونکي ښځې او سړي وو هلکانو. کابل پوهنتون کې هم انجینیری فارمیسي او همدارنګ ساینس پوهنځی وي چې ډېر زیات سټوډنټ یې لرله شاګردان یې لرله ښځه او سړی کې. خو اوسني وخت کې چې موږ ګورو داسې څه پرمختګ نشته. ورځ په ورځ په ځای د دې چې زموږ ټولنه پرمختګ کړي ذهنونه خلاص شي او د یو انساني ژوند لپاره دوی هوډ وکړي د بده مرغه زموږ ټولنه نوره وروسته پاتې کېدل ځي او د تعلیم نه بې برخه
کیږي. اخري شی بي دي تنها سب د دې برخه اوس دې ترزو چې د حل لار څه کې دي شي او دا وخت چې کوم الکان او جونا سړي مور پلار ساسي غغوري هغه ته څه وایي چې ساينس او ټیکنالوژي څومره مهمه ده او پر ځای د دې چې یو بل ته ردی بدی ویل کیږي پر ځای د دې چې د ښځو مخه نیول کیږي په ټولنیزو رسنیو کې ټرولینګ کیږي د ښځو نو دغه خلکو ته څه وایي چې دا وخت څومره مهم دی په 2018 کال دی او تاسو ګوري ایدا او اوس خداسي ساينس پوهان و چې داسې یو سیز را روان دی چې هغه به ای هم روسته پاتې کی مصنوعي ځیرکتیا به هم روسته پاتې کی. نو په داسې حالاتو کې پښتنو ځوانانو ته سړو ته چارواکو ته واکدارانو ته څه وایي چې ساينس او ټیکنالوژي څومره مهمه ده دا وخت کې او بیا په دې کې د ښځو رول څومره مهم دی؟
لومړی خو دا چې که په یوویشتمه پېړۍ کې څوک غواړي له فردي نه ټولنیزې بیا تر هېواد پورې خپله وجودي فلسفه ثابته کړي هغو دپاره همدغه یوه لاره موجوده ده چې هغه ساینس زده کړه ده د ساینس په اړه باندې عامه پوهاوی زیاتول دی د ساینس په اړه باندې د خلکو په مجموع کې او په تېره بیا د نجونو په برخه اخیستلو کې کمپاین کول دي او دا کمپاین له کوم ځایه شروع کیږي؟ له کوره. یو مور او پلار هیڅ وخت باید خپل اولاد خصوصا ښځینه اولاد دې باندې ونه رټي چې ته ولې غواړې په راتلونکي کیمیادانه سي یا فزیکدانه سي یا بیولوژیدانه سي. دا تا کارونه ده. ښځه باید معلمه وي، ښځه باید ډاکټره وي، نور څه باید ونه ټولنې خو یوازې په ډاکترانو په معلمانو که په مخ تللی زښته ډېر هېوادونه دي په دې دنیا کې چې یوازې معلمان تولیدوي. کولی شي یو هېواد ټول دنیا ته معلمان تولید کړي خو ټولنې په پرمختګ نه کوي. دا د والدینو تر ټولو د انسانانو د ذهني او فکري جوړښت او لومړنی قالب کورنۍ ده او په کورنۍ کې واکداره د موږ تاسې پښتنو ټولنه کې مور او پلار دي. که مور او پلار ماشومان دې ته ونه هڅوي تشویق نه کړي دوی نه یوازې چې د خپل هېواد بلکې د خپل ځان او کورنۍ وجودي فلسفه هم له منځه وړي. موږ وینو چې په میلیونونو میلیونونو پښتانه د کرکه دواړو خواوو ته پراته دي خو د نړۍ په سیاست او اقتصاد او ټیکنالوژي کې موږ هېڅ ذریب هم نه وي ځکه موږ خپله منهج د پلرونو دغه شی نه ده پروموټ کړی. نو پایله له هغه ځایه ده او پایم بېرته په همدې ټول په همدې کورنۍ کې ده چې ماشوم په دې فکر راونه روزو مو وجودی فلسفه تر خطر لاندې ده. کیدای شي شل دیرس کاله نور هم په دې شعرونو میرونو په دې حماسي سندرو مندرو باندې گزاره وسي، دغه نه وروسته بیا نور ذاتي پناه وي.
سمه تنها صاحب که په دې هم لږ رڼا واچوو چې د ساینس سره د کلتور او د مذهب چې کوم ټکر دی، دغه ټکر له منځه وړل دا څومره مهم دي ستاسې په خیال باندې؟
اصلا ټکر خو هغه وخت رامنځته کېږي چې دوه شیان یو بل په مقابل کې سره روان وي.
خو رامنځته کړل شوی دی، ځینو خلکو رامنځته کړی که نه؟
او زما فکر چې په نړۍ کې ډېر دغسې هېوادونه شته چې خپل کلتور او دینی باورونه له ساینس سره موازي ساتلی دي. ډېر ښه مثال اسرائیل ده، دوی ښه کلک یهودان دي، ښه کلک خپل یهودي کلتورونو باندې باورمند دي، خو بیا هم ښه کلک ساینس پوهان دي، ښه کلک ساینس وال دي. دغه ټکر چې رامنځته کړی ده، هغه ملا رامنځته کړی ده چې هغه یو چا ورته ویلی دي چې وروره، البته که اوس نه ورته ویلی، پخوا ورته ویل سوی دي په دې خطه کې، په دې سیمه کې انګریزانو یو عمر واکمنی کړې ده، بیا چې ماته خوړلې دي، طبیعي خبره ده چې دوی باید دغه خپل غچ له ټولنې نه په دغه شکل باندې اخیستی وي چې دا ټولنه بېسواده وساته او په هغه دینی افکارو کې داسې راګیر وساته چې هر د دوی هغه خپل تعریف سوی دینی باورونه چې هر څه یې باندې هغه کفر ده، هغه ناروا ده. نو دا کار بالکل دا ټکر را موجود سوی ده، ستا موجود ده، خو دا ټکر فقط مجازی ده، خلکو ګیلاګر و ځواکونو رامنځته کړی دی، دې دپاره چې موږ له دغه اصلي هدف نه راوګرځي. خو بیا هم دا وایي، ملا د چا څوک د ملا خو 50 کلن له اسمانه نه ده رالویدلی، خو دا یو ماشوم ده، په کورنۍ کې رالوی سوی ده، بیا مدرسې ته تللی، بیا ملا سوی. بیا بېرته هغه خبرې ته راځم چې اصلي د رغونې ځای کورنۍ ده، او په دې کې تر ټولو اول مسؤل مور او پلار.
سم سپه چې بستاسې نه بس مخری پوښتنه همدغه ده چې تنها صاحب چې کومه خبره وکړه، کوم لور ته اشاره وکړه چې کېدی شي راتلونکي 1.5 کاله پس که دا ټولنه همداسې روانه وه دا چې څنګه اوس روانه ده، د ساینس نه لرې ده، ټیکنالوژۍ نه لرې ده، څه باندې 5 کاله وشو په افغانستان کې، شاوخوا 5 کاله پوره کېږي چې په افغانستان کې د جنوب په تعلیم بندیز دی، په خیبر پختونخوا کې هلته کې هم د ساینس او ټیکنالوژۍ ته دونه پیسې نه ورکړل کېږي، په قبایلي سیمو کې هم د 5 جمعه ته پورې اکثره سکولونه دي، د 5 جمعه نه بره سکولونه ډېر زیات کم دي. نو تنها چې کوم لور ته اشاره وکړه چې په داسې حالاتو کې ښکاري داسې چې 1.5 کاله پس د پښتون وجود ته هم خطر رامنځته شي، څنګه ارزوئ په دغې باندې ستاسې خپله بیا څه پیغام دی؟ دغه بخري پښتنه وي ستاسې نه
منګه چې اوس ګورو د پښتون وجود ته ډېر زیات خطر پېښ دی. پښتانه دا اوس دور کې ډېر شاته پاتې دي، که څومره کوشش کوي یو څه ډله چې مخکې راشي هغه په انفرادي ډول د منځه وړل کېږي. کمنګه یو لاس ټول پښتانه خپل دغه ناوړه دودونه، ناوړه رواجونه، یا دغه ناوړه کم هغه چې دوی لري خپل مینځ کې، دا د مینځه ونیسي. موږ همدا اوس هم د مینځه تلي اسو کنه، که شاوخوا وګوري ټول پښتانه کډوال، څوک افغانستان ته روان دی، څوک د باجوړ نه دی خوا راځي. په ژمي کې دوی ډېر دربدري ولیدله، همداسې ټول عمر زموږ دربدره تیر شوی دی. نو که پښتانه اوس هغه ونی کې د پښتانه ځوانان خپله په علاقو کې لکه تبلیغیان چې ګرځي، دغسې تبلیغ اوس شروع نه کې چې موږ باید نوې نړۍ سره خپل ځان برابر کړو، او ملایان ته هم باید د ساینس په هکله وپوهول شي چې همدغه ساینس دی چې موږ کولی شو د سوشل میډیا د لارې، د موبایلونو په لارې، د دینی عالمانو ویناګانې لکه د ذاکر نایک ویناګانې اوس ټولې دنیا کې اورېدل کېږي. دا باید ملایان ته خلک وویل شي چې دغه خپله ټیکنالوژي یا ساینس دا اسلام لپاره هم ډېر ضروري ده، مذهب لپاره، انسانیت لپاره، ټولنې لپاره، بقا لپاره دا ضروري ده.
تنها بس دغه برخه زمونږ پای ته رسېدلې ده، خو زما ذهن کې یو بله پوښتنه هم راله چې که تاسو ګورئ د ګاډو نواله تر د سټرالره پورې دا اوس په AI باندې چلول کېږي. دغه راز تېره ورځ تاسو وکتل چې جاپان د جنگي روباټونو مشکونه وکړل، نو ځوانانو ته څه وایي چې اوس په پینډزی باندې با دغه روباټونو سره جنگ څومره ګران شي باید دوی هم په ساينس او ټیکنالوژي باندې ځان سنبال کړي.
زه فکر کوم که په یوستمه پیړۍ کې یو څوک تر اوسه پورې هم په دې باندې نه پوهیږي چې درې جوړ پنځه ډزې باندې نور د تاسو د ژوند وجودي فلسفه نشي تضمینېدای، هغه کس جدي په دې نړۍ کې ژوند نه کوي، هغه کومه بله پیړۍ کوم بله نړۍ کې ژوند کوي، باید بیرته له سره یو وارې د خپل ټول فکر سایکولوژي جوړښت هر څه باندې سره فکر وکړي. که د پیوستان پیړۍ کې دې نه پوهېږي دا سن دلته نه اوسي، د مجازي چیرته په بل ځای کې اوسي، دلته مازه یو فزیکی موجود ته کته پورته ځغلي. نو فکر کوم په دې کې هیڅ پوښتنه نه رامنځته کېږي، فقط یو مسله چې څنګه یې وکړي هغه د هر کار دپاره فقط یو اسانه او اصلي حل موجود ده.
سم ډیر زیات مننه ستاسو دواړو قدرمنو مېلمنو نه چې موږ ته قیمتي وخت راکو نړۍ مننه ستاسو نه ښه وختونه. اوریدونکو دا موږ سره له جرمني ساينس پوها ډاکټر محمد تنها او د غراز پیښورا موږ سره مدني پالا کندي ساپي سبا هغوی میلمانو. موږ پر دې خبرې کولې چې د فروری په یولسمه په ساينس او ټیکنالوژي کې د جون او خزو لاسته راوړنې پر داسې مهال ومنځل شوې چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي د پورته جونو په تعلیم بندیز دی. اوس هم راځو د سپورټس نړۍ ته او د سپورټس نړۍ کې به په کرکټ باندې خبرې کوو. اوریدونکو د شلوریزا نړیوال کرکټ کپ 2018 هغه په سریلانکا او په هندوستان کې روان دی او نن ډېر خوندور لوبه وشوه. زیمبابوې آسترالیا ته ماتې ورکړه، کوم چې چمپیون دی هغوی ته ماتې ورکړه. دغه راز تیر ورځ بیا څنګه وختي ما وویل تاسو چې افغانستان ته جنوبي افریقا ماتې ورکړه او دا وخت چې کومو د پوینټونه دي نو پاره کې هند په اے ګروپ کې هغه په لومړي نمبر باندې دی. دوه میچونه کړي، دواړه ګټلې دي او 3.0504 نیټ رن ریټ تر دوی دغه سه پوینټونه څلور دي. د پاکستان هم دوه میچونه کړي، دواړه ګټلې دي. نیدرلند چې کوم دی هغوی دوه کړي یوې بیل دی دي. امریکای هم دوه کړي، دواړه بیللې دي. او بیا نیمبیا چې کوم دی دوه میچونه کړي، دواړه بیللې دي. په بل ګروپ کې بیا سریلانکا دوه میچونه کړي، دواړه ګټلې دي. زیمبابوې هم دوه میچونه کړي، دواړه ګټلې. آسترالیا دوه کړي، یو ګټلې یو وبیل. او آیرلند به دوه کړي، دواړه بیللې دي. او عمان هم دغه سي، افغانستان هم دوه میچونه کړي دي او دواړه بیللې دي. نو هم پر دې خبرې کو په اسلام آباد کې د کرکټ له خبريالانو سره. موږ سره ایاز رضا افریدی صاحب هغوی راغلي دي. ایاز صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم ټولو کتونکو او اردوونکو ته ډېر سلامونه، ډېر نیکی هیلې.
ستاسو نه مننه. آیا څنګه جوړ سیات ته خره؟
الله دې مل شي، مهرباني، ډېر شکریا.
او موږ سره بل خبريال خټک صاحب، عرفان خټک صاحب هغوی هم راغلي. خدای غوي فریم منګه سمو نو تر هغه آیا سره زو آیا ز نه میچ وکړ کنه د استرالیا؟
جی بالکل، د ورلد کپ 2018 اولنې اپسیټ زیمبابوې وکړلو. او چې کوم مونږ دا خبره کړې چې آسټرالیا د ټورنمنټ فیورټ ټیم دی، نو هغې ته شکست نن میلاو شولو. او تاسو که د ورلد کپ په تاریخ نظر واچوئ که هغه د 500 اوورونو دی او که د شل اووریزو دی، نو آسټرالیا ډېر زیات ورلد کپونه ګټلي دي. او دا ځل هم که موږ سوچ وکړو نو د آسټرالیا په ټیم کې هغه لوبغاړي موجود دي کم چې د دنیا په لیګونو کې د ټول نه ډېر دا وایي.
ایاز ستاسو خبره پرې کوم، ستاسو خبره پرې کوم، دا خدا سری ده چې په دې وروستیو کې پاکستان ماتې ورکړه آسټرالیا سره، دا غیر وجندي مورال کته وک څنګه؟
بالکل هم دا خبره ته زه اتم تاسو یو ډېر خطه پوس وکړو مومن صاحب. د آسټرالیا ټیم چې کوم دی په نظر کوم واچو د دې په 2018 په کارکردګي باندې یا د 2015 په اخیرینو کې، نو د دې چې کوم ټیمپرمنټ ته هغه لږ مطلب دی کمزوري شوی دی، چې کوم مورال ورته وایي هغه ډېر زیات کمزوري شوی دی. پاکستان وایټ واټ شکست هغوی ته ورکړلو هغه د دوی دپاره لکه مطلب دی یو د خطرې خبره ځکه چې آسټرلیا په ټیم کې که موږ وګورو د دنیا د ټول نه ښه لوبغاړي شامل دي که د بالینګ شوبه یې وګورو که د سپین او کافیا په تیره تیره چې کوم ماډرن کرکټ دی د دنیا نور ټیمونه د آسټرلیا نه ماډرن کرکټ زده کوي نو هغوی ته چې کوم وایټ واټ شکست ورکړل شلو په پاکستان کې بیا اوس زیمبابوې بیا هغوی ته شکست ورکړلو نو لکه هغې د دې دپاره یو ډېر زیات داسې یوه خبره ده که بل طرف ته د زیمبابوې په ټیم باندې مونږ نظر واچوو د زیمبابوې بیشتره لوبغاړي اوس داسې دي چې هغه د دنیا په مختلفو لیګونو کې لوبه کوي همدا د آسټرلیا لیګونو کې یا په آسټرلیا کې چې کوم وړکوټي وړکوټي لیګونه کېږي په هغوی کې هم دوی مطلب دی شرکت کوي یا په انګلینډ کې یو خو کاونټي کرکټ کېږي هغه خو ډېر غټ کرکټ دی خو په انګلینډ کې چې کوم لیګ کرکټ کېږي یا چې کوم د کلو په منځ کې د ټورنو په منځ کې کوم کرکټونه کېږي په هغې کې هم د دوی لوبغاړي ډېر زیات پالش ول تاسو د ایټلي ټیم به کتلی وي چې د ایټلي ټیم پرون نیپال ته چې کوم شکست ورکړی بیا نیپال انګلینډ سره
بالکل دغه ته زر اعظم ایاز زما ذهن کې همدغه پوښتنه ده او خټک سے تبور شو خټک سے به ډېر ډېر ستړي مشي بالکل ساس د وګاری دی خټک سے به ایاز چې کومه خبر وکړله چې دغه د نیمیبیا هغه نیپال ته ماته ورکړه او نیپال چې کومه دی دغه ته ماته ورکړله ده انگلینڈ ته ډیر سخت ټایم ورکو لکه هغه ډیر مشکل سره مخ کو نو بل خو بیا د نن زیمبابوې آسٹریلیا ته ماته ورکړه نو پښتنه دا جوړیږي چې د ماډرن کرکټ یا جدید کرکټ دا کرکټ داسې که او کنه بل څه وجه رستا سي په خیال باري عرفان زما درځي تاسو ایرفان زما غږ درځي زه فکر کوم چې موږ ایرفان سره بیا اړیکه ټینګو ایاز دغه پوښتنه زما ستاسو نه ده
جی بالکل لکه څنګه تاسو ګورئ چې په ټی ټوینټي کرکټ کې مونږ کلم داسې نشو ویلې اوس دا ټیم کې لکه مخکې به مونږ دا خبرې کولې چې یاره پلانکې فیورټ دی د ورلډ کپ دپاره یا د نن میچ دپاره دغه فیورټ دی اوس دا خبرې تقریبا په ټی ټوینټي کرکټ کې مکمل څوک هم داسې تبصره نشي کولی چې یاره دا ټیم ځکه چې یو لوبغاړی به راشي هغه به ټول میچ چینج کړي تاسو وکتل چې د افغانستان کومه لوبه وشوله بیا مطلب دی نن چې کومه لوبه شوې یا د نیپال او د اټلی لوبي مونږ خبره وکړه یا د نیپال او د انګلینډ د ټیم چې کومه مونږ خبره وکړله اوس په ټی ټوینټي کرکټ کې داسې مونږ نشو ویلې چې دا پلانکېټ ټیم فیورټ دی ځکه چې کوم کمزور ټیمونه دغه حمله به ګټلې شي ځکه چې د شلو اورو کې به بالر سره بالینګ وکړي که نه ټول ورسره څلور اورونه وي او بیا په هغه څلور اورونو کې هغه بیا مطلب دی چې نن سبا پیچونه بیا د ټی ټوینټي لپاره داسې جوړېږي چې خلک انټرټین شي او خلک په هغه باندې بیټسمینان رنزونه وکړي نو بالر ځان ډېر په مشکل به بچوي نو ماډرن کرکٹ ته ماډرن کرکٹ کې وځه خبره مونږ شو کوله مونږ چې کوم ایکسپورت یو دا خبره اوس ډیر په وضاحت سره ډیر په وسوک سره نشو کوله چې پلان کوي خامخا یا به موږ په مخ کې به کرکٹ کې مونږ دا خبره کوله چې 50-50 یا 60-65 ویر چانس دی یا ډیر چانس دی اوس دا سي نشو ویلې اوس چې کوم دی بس چې کوم ټیم خلو به کوي هغه به ګټي
بالکل او زه بیا هم خپل اسلام وکم اصل کې اټلی په لومبي ځل باندې په نړیوال کپ کې مخ ته راغله بلکې زبداوی مچ ما د اټلی مخ کې میچونه هم نه کتلی او پړمبي میچ او نیپال ته ماته ورکړه او نیپال دا غینا یو ورځ مخ کې انګلستان چې د سلګونو کالو د کرکټ تاریخ لري هغه ته ډیر سخت هغه ورکو نو پښتنه هم دغه وچی نوی نوی ټیمونه راځي او بیا هم د تاسو مچ اټلی په لسو وکټو باندې دغه میچ د نیپال نه وګټه او دوه راوتی اوپننګ ته او دواړو هغه سکور پوره کو او په دیالسم ورکې کنا یاس دغه میچ وګټو
جی بالکل همداسې ده او داسې یو ریکارډ یې مخې ته کېښو چې کېدی شي د کرکټ خو تاریخ ډېر تاسو لکه څنګه وو چې د انګلینډ ریکارډ تاریخ دارنګه د کرکټ ډېر اوږد تاریخ دی خو یو داسې ریکارډ یې کېښو چې بیا به هر یو ملک یو دورونه پیدا وي دواړه به اوپنران وي او دارنګې به په لسو وکټو میچ ګټي نو داسې یو تاریخ کې هم ځان دواړه نورونه راوستو چې مشکل ده چې زه وایم چې په ډېر عمر کې به یې څوک مات کړي
ایاد اوس دې ته راځو پاکستان فیصله وکړه چې هغوی به په 15 د فروری باندې د هند سره لوب کوي ځکه چې دینه مخکې غوښتل چې موږ به نه لوبېږو د هند سره څنګه اوریدونکو کتونکو ته به هم معلومات وي چې په دې وروستیو کې د بنگلاديش لوبډله د نړیوال کرکټ ټورنمنټ نه یا دغه کوم ټرافي چې روانه ده 2016 شلوریزه کپ د دینه ایستلو د هغې نه وروسته به لانجه را جوړه شوه. بیا پاکستان ویل چې موږ میش نه کوو د هند سره. نو ایاز څنګه ګوري دغه فیصلې ته پاکستان او دې سره به کرکټ ستاسو په خیال څومره ښکلی شي؟ دغه ټرافي دغه کپ به څومره ښه شي دغه میچونه؟
تاسو ته پته وي په دې باندې مونږ مکمل خبرې کړې وي، تقریبا ډېرې خبرې مونږ په دې باندې کړې چې دا میچ دې وشي او زموږ هم همدغه ارمان او دا کوشش وو. که تاسو ته پته وي زه خو به مشال ریډیو ته کریډیټ ورکم، ځکه چې مشال ریډیو باندې مونږ دا خبرې وکړلې او دا مو ویل چې انشاءالله امید دی چې دا میچ به کیږي. هماغه رنګه زموږ خبره صحیح ثابته شوله او سبا نه بل سبا یعنی د اتوار پورې به د پاکستاني وخت مطابق 6:30 بجې باندې دغه میچ په کولمبو کې د پاکستان او د انډیا ترمنځ کیږي. مینه محبت ورسره ډېریږي. بل زبر دا خبر اوګم کيو طرف ته لوبه د امن نشانه نن سبا دا مطلب ریوینیو مبروړي سریلانکا یو غریب ملک ته او د سریلانکا مطلب له ټول د معیشت دارومدار په ټوریزم باندې دي. آر تک کی مطلب د خلکو غټي په ټوټلو کې بوکینګ کړي واغه منسوخ کې دو ور سره ور سره مطلب د سریلانکا نور مطلب د ټوریزم خلکو ټیکټ یې اخستی وي. نو مطلب د یو طرف ته کا مطلب د پاکستان د انډیا او ور سره آی سی سی ته فائدہ ویل کولې شي. نو بل طرف ته په دغه میچ کولو باندې سریلانکا کرکټ بورډ چې یو غریب کرکټ بورډ دی او یو غریب ملک دی، نو دا غوی معیشت ته هم په مطلب دی ګټه ورځي. نو مطلب دی قوم دا وایو چې دا میچ وشي او دا رنګه دا میچ وشو کیږي به د خیره سره. خو که باران پکې مطلب دی اړیکه وانه چولا، ځکه چې په دا ورځ باندې بل شان د باران چانس هم وي. نو که باران دا میچ رکو نه کړلو نو خلک به هم ته خوند واخلي او نیک پنې غال ته کتونکي چې کوم په سټېډیم کې هغوی به هم ته خوند واخلي او زموږ
ډیر زیات انتظار دی چې دا میچ وشي. سم عرفانو موږ سره راغلی د ټلیفون د لارې یا انټرنیټ کې څه ستونزه ده؟ عرفانو ستاسو د افغانستان په لوبډله باندې ژور نظر وي، نو تاسو د نړیوالو رسنیو لپاره هم رپورټینګ کوئ، زه اکثر ستاسو رپورټونه ګورم. نو دا راته وایي چې افغان کرکټ لوبډلې چې کوم لوبه وکړه د نیوزیلینډ خلاف هغه میچ څنګه ارزوي، او بیا په خاص توګه د جنوبی افریقا خلاف چې کوم دو وارې میچ سوپر اوور ته لاړې او بیا د ګربز اخري اوور کې چکی، نو بیا کیچ څنګه ارزوي؟ د غر صد افغان لوبډله څنګه ارزوي؟
مننه مومند صاحب. افغان لوبډله تر دې دمه بدې لوبې نه دي کړې، که څه هم لومړی لوبه دوی د نیوزیلینډ پر وړاندې هغه څخه ونه کړه کومه چې په کار و، خو په دوامه لوبه کې د افغانستان کرکټ لوبډلې چانس وو چې دوی دغه لوبه وګټي، خو د دوی یو څو تیروتنو دغه لوبه د دوی د لسونو نه وباسله. په لومړیو کې خو نور احمد، تاسو بولیدلې چې نور احمد هغه سي وخیارتوب ونه کړو کوم وخیارتوب چې د عموما په لیګونو کې کوي، ځکه په درې بالونو دوه رنز پکارو، نو د بیا هم هڅه وکړه چې دویم منډه وکړي او همدغه لوبه چې فینیش کړي. بیا اسرار صاحب سوپر اوور ته هم راځو. راشد دومره مشهور کرکټر دی، تجربه لري، د پخپلا باندې سوپر اوور ولې نه کوي؟ او محمد نبی چې سره هم اوپن نه دی کړی، سوپر اوور ته محمد نبی ولې را باسي؟ دا هغه تیروتنې دي چې افغان لوبډله له بریا لري وساتله.
ارپان دا هم راته وایي چې موږ ګورو په نورو لوبډلو کې، که د هند لوبډله ده پاغې کې ځوانان دي تر دې پورې چې روهیت شرما اوس پورې ډېره ښکلې لوبه کوي، ډېره تیزه لوبه کوي، خو د هغې باوجود هغه په شل ورځه ټیم کې نشته دی. ویراټ کوهلي چې کومه دی هغه پکې نشته دی. دغسې بیا که تاسو پاکستان لوبډله وګوري په هغې کې هم ډېری نوي ځوانان راغلي، تقریبا هر لوبډله کې، د آسټرېلیا ګوري، د انګلینډ ګوري، نو کوشش دغه شوی دی چې نوي لوبغاړي هغه راولي او په خاص توګه شل ورځه کرکټ ته. نو دغه څنګه ګوري په افغان لوبډله کې؟ که څه هم موږ ګورو نبی یو نیم اننګ کې خو کی، خو په بل میچ کې بیا غسی نه وی، نو دغه ته څنګه ګوري چې افغان لوبډله ځوانان ډیر کم لري یا نه وی لوبغاړي؟
افغانستان په لوبډله کې دا ځل هم ځوان لوبغاړو ته په سکواډ کې ځای ورکول شوی، لکه څنګه اسحاق رحیمی دی، همدارنګه نور فاست بولر دی. هغه الکان ته ځای ورکول شوی خو د بده مرغه دغه الکان لوبول کیږي نه په دوی باندې باور نه کول کیږي د دوی تمامي تمرکز چې دی هغه په تجربه لرونکو لوبغاړو دی که څه هم دغه تجربه لرونکي لوبغاړي ازمایل شوی دي لکه فضل حق فاروقي راواخلې دی څو څو واري ازمایل شوی دي چې دی د ډیت اوور بولر نه دی خو بیا هم دته په اخره کې اوور ورکول کیږي همداسې نور هم لوبغاړي دي چې هغوی ازمول شوي دي نتیجې نه دي ورکړي خو بیا هم په دغه لوبغاړو باور کیږي او همدغه سه مهم جامونو ته یا مهم ایونټونو ته په لوبډله کې راخستل کیږي.
سمه ایاز ستاسو نه دغه پوښتنه چې تاسو د پاکستان لوبډله څنګه ارزوي څنګه ګوري او دا خبرې هم روانې دي چې باید فخر زمان ته ځای ورکړل شوی وي د بابر اعظم په ځای باندې بابر اعظم ته څومره موقع ورکړل شولي فخر زمان یوازې په آسټرالیا خلاف خلو به ونکړه دوه میچونو کې نو دغه سره دغه سلوک کول څنګه ګوري تاسو؟
جی زه خو به دا خبره وکړم چې کومه پوری د پاکستان د بابر اعظم خبرو کې بابر اعظم خو تین میچ کې لندن کړی دي او دا هغه چې کوم ټیمپرمنٹ دی اوس بلک ډیر خوشی وي خو کوم سوچ کو پاکستان ټیم کې د فخر زمان ضرورت تلې ټیک چې فهیم اشرف په اخیری کې د چکم میچ کړی دی چکی ویلی پاکستان باندې میچ ګټلې دی د نیدرلینډ خلاف خو دا هغه پر ټیم کې اوس ضرورت نه جوړیږي ځکه چې پاکستان سره بولینګ ډیر زیات دی او تیر ظلم هغه نه بیټي وکړلو او نی بالینګ وکړلو نو مقصد دا دی چې کدا هغه په ځای باندې خواجه نافع ته یا فخر زمان ته موقع ورکړی شي او زه خو په دا وایم چې کوم وکټ کیپر دی عثمان خان دا هغه په ځای باندې خواجه نافع ځکه چې صاحبزاده فرحان هم کیپینګ کولی شي او خواجه نافع چې کوم دی هغه وکټ کیپر دی نو په کار دا دی چې مطلب دی دوه ته موقع ورکړی شي محمد عثمان هغه رنګ کرکټ نه کوي لکه څنګه چې خواجه نافع کوي یا مطلب دی فخر زمان کوي.
خټک صاحب استاسونه دغه پښتنه ده چې تاسو څنګه ګوري تاسو د پاکستان لوبډله څنګه ارزوي څنګه چې وختي ما خبر وکړله چې بابر اعظم که څه هم 50 رنځونه وکړ خو ډیر بالونه هم خراب کړل زما په خیال ودی شو که څونه بالونه باندې د 50 رنځونه جوړ کړل او هغه ډیر وخت پس بل خو بیا فخر زمان دی پر لپسې خلوبه کوي خو دغه دوه میچونو کې استرالیا خلاف چې کوم سیریز په هغه کې خلوبه نکړه دین علاوه که تاسو وګورئ نو شاهین هم په فارم کې نه ښکاري شاهین هم بالینګ دومره ښه نه دی نو څنګه ګوري چې ستاسو په خیال باندې چاته موقع ورکول پکاري پاکستان لوبډله کې چې په خاص توګه د هند خلاف چې خلوبه وکړي ځکه چې په فخر زمان تیر وختونو کې هم د هند خلاف خلوبه کړې ده.
مومن صاحب داسې ده چې کله یو لوبډله بریالی کېږي نو هغوی کومې تېروتنې یا کوم ویک پوینټس چې دي هغه پټ ساتلې کېږي یا هم پټ وي. بابر اعظم باندې که مونږ هر څومره خبره کوو هغه هغه به هماغه سې خپله لوبه کوي چې څنګه د هغه زړه غواړي یعنی ورو لوبه کنه که چیرته مونږ فخر زمان لوبډلې ته ان کوو نو د بابر اعظم په ځای ولې ان کوو؟ عثمان خان مونږ سره یو ریګولر وکټ کیپر هم نه دی. پاکستان په لوبډله اوسنۍ لوبډله کې درې وکټ کیپران تللی دي او یو ترې هم نه جوړیږي یعنی یو پراپر وکټ کیپر مونږ محمد رضوان ورته آل ریډي ډراپ کړی دی.
دغه څنګه وبخې د محمد رضوان څنګه د د پاتې کول څومره بده واک ستاسو په خیال باندې؟
ډیره بده ده ډیره بده ده. محمد رضوان ریسنټلی پرفارمنس تاسو وګورئ یا ټی ٢۰ کیریئر تاسو وګورئ د دې درې وړو نه خځه که څه هم صاحبزاده فرحان په اوس وخت کې خلو بیږي خدا محمد رضوان زه نشي نیولې
دوی په بیگ بیش کې په بیگ بیش کې چې د کوم کرکټ وکړو رضوان زما په خلداغي په اساس باندې دا وانه خص څنګه
مومن صاحب کچر ته مونږ د پردو لیګونو په بیس باندې لوبغاړي په لوبډله کې ان اوټ کوو نو دا به مونږ د لوبغاړي سره زیاتی کوو. د هغه ډومیسټک پرفارمنس تاسو وګورئ د هغه د پی ایس ایل پرفارمنس تاسو وګورئ د هغه د پاکستان د نېشنل ټیم پرفارمنس تاسو وګورئ کچر ته مونږ د پردي لیګونو په بیس باندې کوو نو بابر اعظم خو ناکام په بیگ بیس کې ولې مو بیا لوبډله ته ان کړی؟
بالکل بالکل بالکل. اوس هم دې ترزو چې کوم کرکټ میچونه روان دي باید لدی څنګه پښتانه افغانان هغه خوند اخیستې شي زما ستاسو نن دغه پښتانه د آیاس چې سپورټس څنګه ولسونه رانږدې کوي که څنګه تاسو ګورې په پاکستاني لوبډله کې هم ډېرې پښتانه دي افغان لوبډله هغه خو ډیپ ټول پښتانه نو پښتانه څنګه کولی شي چې میش نه خوند واخلي که هغه هر څوک لوبیږي؟
جی بالکل زه خبره وکم چې د افغانستان ټیم هم کته سوچ کړی مونږ په فیلډ ټیمونو کې اچولی خو د بده مرغه هغوی چې کم دوه میچونه دي دواړه وبیلل اوس د هغوی چانس په دغه ټورنامنټ کې تقریبا زه خو وایم چې سفر یې بس ختم شوی دی. البته بیا هم که دوی کوشش وکړي د نورو ټیمونو د نیوزیلینډ او د افریقي میچونه د باران له وجې مطلب دی سر ته ونه رسیږي او هغوی ته یو نمبر میلاو شي یا دا هغوی میچونه د واړه واړه ټیمونه د دوی خلاف میچونه وګټي نو بیا هم افغانستان ته یو چانس جوړیږي زموږ خو په فیورټ ټیمونو کې مطلب د افغانستان ټیم هم ځکه چې د افغانستان په ټیم کې داسې لوبغاړي چې هغه زما ډېر نږدې پاتې شوي دي هغوی ته زموږ ډېره ښه سلام دعا ده. اوس به راشي د پاکستان ټیم چې د پاکستان د کومه مقابله ده او د نوخار یو لوبغاړی تاریخ عثمان طارق په هغې کې شامل دی د انډیا د لوبغاړو نه فی الحال زړه وړی دی او هلته چې کومه میډیا ده هغوی دا لګیا دي چې یاره د ده بالینګ ایکشن ګډوډ دی او خراب دی ولې نه چې دوی دا خبرې کوي خو آی سی سی د دوی بالینګ ایکشن ښه ګرځولی دی ځکه چې تاسو د دین علاوه د نمیبیا په ټیم کې مې ادارنګي بالر سره سیم ایکشن یې دی. د دین علاوه په دنیا کې ډېر بالرانو داسې کتلي چې ملنګ به موږ وخیو چې هغه یو نوموړی د سریلنکا فاسټ بالر دی تیر شوی دی دغه بالینګ ایکشن هم ادارنګي وو خو به هر حال ګور به چې دا میچ به د پاکستان د پاره څنګه وي د سریلنکا ګراوند د انډیا د پاره یو نوی ګراوند دی ځکه چې پاکستان دلته کې میچونه وکړل د سریلنکا د پاره به اولنی میچ وي نو کتلی به شي چې د دواړو ټیمونو لپاره دا کم زیری راوړي نو الله دې وکړي چې پاکستان دغه میچ وګټي ځکه چې په ورلډ کپونو کې د پاکستان د انډیا خلاف ریکارډ دومره ښه نه دی خو که موږ دا وګورو چې په دې پیج باندې پاکستان آلریډي میچونه وکړل خو کابل طرف ته وګورو د سریلانکا د انډیا لپاره به دا یو نوی ګراوند وي هغوی به سفر هم کړی وي دلته به د پریکټس دومره موقع م هغوی ته نوي میلاو شوي نو پاکستان ته صرف دا یو اډوانټیج دی چې دلته یې میچونه وکړل او انډیا دلته میچونه نه دي کړل.
سمه عرفان ستاسو څه وړاندوینه ده چې د پاکستان او هند میچ په ستاسو په خیال باندې څنګه چې وختي هم موږ خبر وکړه چې هیڅ پته نه لګي خاص کر په دې ماډرن کرکټ کې ستاسو په خیال څوک به میچ ګټي؟
مومن صاحب ان پیپر کمنګ ګورو نو د هند تل درنخ کاری ځکه چې هند په نړیوال جامونو کې او یا مهم دغه سیمونو کې تل پاکستان ته ماته ورکړې دا خو ټی ټوینټي کرکټ کې هیڅ هم پته نه لګي کچرته د پاکستان اوپ نارانو خلو به وکړه یا هم شهنشا پرې لکه چې د اول اوور کې وکټ اخیستو کې مټور دی کچرته داغه فرست فیل وکړو نو کولی شي چې هند راګیر کی او د هند لوبډلې وړتیا یا پیاوړتیا په دې کې ده چې هغوی په هیڅ صورت کې تاته کچه نه دي هغو به څلور پنځه به آؤټ وي خو هغو به هغه سټرایک روټیشن کوي هغوی به هغه رنز امپروو کوي هغوی به هغه هیټنګ کوي باونډریز بناولي نو د هند یعنی دا یو پلس پوائنټ دی چې هغوی په هیڅ حال کې
پرې تاسو نه ګورئ چې پاکستان هم تقریبا دغه بیهیویر دغه رویه خپله کړې دی او تر څه حده کنه
خپله کړې ده خو د هند په مقابل کې زما په خیال پاکستان یو څه کمزورې ځکه دی چې کچرته پاکستان لوبغاړي یو دوه درې زره اوټ کېږي نو پاکستان لوبډله داسې یوه لوبډله ده چې ډېره زر فشار لاندې راځي او د هغې په مقابل کې هند به یو داسې لوبډله ده چې هغوی فشار نه مني هغوی چې هر څومره لوبغاړي اوټ وي هغوی هغه سټرایک روټیشن او رن ریټ چې دی هغه امپروو کوي مخته بیایي.
ډیر زیاته مننه ستاسو دواړو قدرمنو میلمنونه ډیر خوند وکړو زرم غواړي نور هم پر دې بحث وکړو خو وخت ختم دی د خبرونې ښه وختونه تاسو ته دواړو ته ډیره زیاته مننه. اوسونکو دا موږ سره د سپورټس خبریالان ایاز رضا افریدی او عرفان خټک له اسلام آباد دوی سره موږ په کرکټ باندې خبرې کولې. شروریزا نړیوال کرکټ کپ 2018 هغه په سریلنکا او هند کې روان دی نم پر دې مو له دوی سره خبرې کولې. خپل قربا سره لمومند او د خبرونې پروډوسرانو میلاد نسیمه او اسحاق امیر ته اجازه ورکړه. د الله په امان ښه وختونه.
جھوڑ بھائی پسول کروپ جنگ پورا